از همکارانم دعوت می نمایم.
السلام علیکم. د ماخم شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د دوه وروستیو خبری مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره دوستانو د دینم ساتخ خبرونې په ترڅ کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار چې پرونی په کابل کې له ولسمشر کرزی سره کتلې دی وای له ولسمشر کرزی سره د خبرو نتیجې خوښینونکې وه. په دې اړه او د نورو مهمو تحولاتو په اړه رپورټونه هم اوري خو په سر کې له جانقه الکوزی د نړۍ او افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د امریکا د ملي امنیت مشاورې د لوی جرګې د پریکړې هرکلی وکړ. د هلمند ژورنالستانو له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو قاتلان باید ونیسي او په زرګونو کسانو په خیبر پختونخوا ایالت کې د ناتو ځواکونو پر مخ اکمالاتي لار نن هم بنده وساتله. افغانستان مربوط خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاورې سوزان رایس نن د مشورتي لوی جرګې د پریکړې هرکلی وکړ. رایس په کابل کې تلو تلویزیون سره مرکه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون په اړه د لوی جرګې د پریکړې ستاینه وکړه او د جمهور رئیس کرزي لخوا د دغه سند د نه لاسلیک کولو په اړه یې وویل: مونږ د لوی جرګې د نتیجو هرکلی کوو. د افغانستان خلکو په لویه جرګه کې په قاطی اکثریت د دوه اړخیز تړون په اړه خپله لیوالتیا څرګنده او موافقه یې وکړه. دوی په ټینګه وویل چې دا تړون باید هر څومره ژر چې کېږي د روانې سوي کال له پای ته رسېدو مخکې باید لاسلیک شي. د امریکایانو لپاره چې له افغانستان سره د ملګرتیا په کار کې زیاته پانګونه کړي دا یو ډېر ښه خبر و. هیله من یو چې جمهور رئیس حامد کرزی به یې په اړه پرېکړه وکړي. دا د هغه او د افغانستان په ګټه ده چې تړون بشپړ کړي.
The president will decide that it is in his best interest and the interest of his country to conclude that agreement.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه د افغانستان جمهور رئیس ته ویل که چیرې دا سند لاسلیک نشي امریکا به ونه کړای شي چې په افغانستان کې خپل عسکر وساتي. له مجازاتو څخه د معافیت نړیوالې ورځې په مناسبت د هلمند یو شمېر ژورنالستانو نن په یوې اعتراضي غونډه کې له افغان حکومت وغوښتل چې د خبریالانو قاتلان باید ونیسي. د هلمند ولایت د خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزي په حکومتي ادارو تور ولګاوه چې ژورنالستانو ته پر وخت معلومات نه ورکوي. د هلمند د خبریالانو د ټولنې مسؤلان وایي په دې ولایت کې خبریالان د جګړې د دواړو خواوو او د ځینو مافیایي کړیو تر فشار لاندې دي. له پروانه راپورونه وایي چې د دې ولایت خبریالانو هم له مجازاتو څخه د معافیت نړیواله ورځ ولمانځله. هغوی ویل چې د خبریالانو د قاتلانو د ننیول کېدو له امله له ژورنالستانو سره زور زیاتی زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو او سرحدونو چارو وزارتونو د پکتیا ولایت د دوو قومونو ترمنځ د شخړې د حل لپاره دې ولایت ته یو هیئت استولی دی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیرانو د ملي شورا غړو د پکتیا سیمه ییزو دولتي چارواکو پر دې موضوع خبرې کړې. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د ځمکې پر سر د زازیو او منګلو قومونو ترمنځ له کلونو راهیسې جنجال روان دی او پرون هم د دغو قومونو ترمنځ جګړه کې درې تنه ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي جګړه دا مهال بنده شوې واستول شوی حیات به د ستونزې پر حل کار وکړي. د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې شل تنه طالب وسلوال وژل شوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. د دې ولایت امنیت قمندان عبدالباقي نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس هم دوام لري او دېرش تنه نور وسلوال مخالفان پکې ټپیان شوي دي. د وایي په دې کسانو کې پاکستانیان، عرب او چچنیایان شامل دي. ښاغلي نورستاني وویل د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ دغه جګړې کې پنځه تنه ملي او سیمه ییز پولیس هم وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو ری. په زرګونو کسانو نن په خیبر پختونخوا ایالت کې د څلورمې ورځې لپاره د ناتو ځواکونو پر مخ اکمالاتي لار بنده وساتله. د مظاهره کوونکو د عمل په داسې حال کې شوی چې اسلام آباد د دوشنبې په ورځ امر وکړ چې مظاهرې باید بند شي. مظاهره کوونکي په پاکستان کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د حملو بندېدل غواړي او افغانستان ته د غځېدلې لار په اوږدو کې د لاریو اسناد ګوري چې ناتو ځواکونو ته مواد انتقال نه کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوند یې په خیبر پختونخوا ایالت کې واکمن دی د شنبې په ورځ د مظاهرو غږ کړی و. یوه میاشت وړاندې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شوی و. په پاکستان کې د سانسور ضد یو سازمان پر حکومت انتقاد کړی چې په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د یو لنډ فلم د خپرېدو مخه نیولې ده. د ډیجیټل رایټ فاونډیشن سازمان د پاکستان د مخابراتو پر ادارې د دغه فلم د بندولو له امله انتقاد کړی. دا ډله وایي د فلم بندول یوه بېنظیره پیښه ده او دا ځکه چې اسلام آباد په بلوچستان کې د مخالفو نظرونو د بندولو لپاره له هرې وسیلې کار اخلي. په فلم کې پر هغو راپورونو رڼا اچول شوې چې وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه مشکوک بلوچ ملتپال تختوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د نړیوال ټولنې اټومي تړون څخه دفاع وکړه. جمهور رئیس اوباما په سان فرانسیسکو ښار کې د وینا پر مهال د ایران سره د معاملې انتقاد کوونکي تورن کړل چې د امریکا د امنیتي ګټو پر ځای سیاسي لوبه کوي. په سیاسي لحاظ سخت خبرې او ناری سوري ممکن آسان وي، خو زمونږ د امنیت لپاره مناسب کار نه دی. جمهور رئیس اوباما د اسرائیل پلو امریکایانو او د قراس په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند ځینو وکیلانو د انتقادونو په ځواب کې خبرې کولې. دوی وایي دا معامله د ایران په ګټه ده او په اسلامي جمهوریت باندې د نړۍ فشارونه کمزوري کوي. د ایران پخوانی جمهور رئیس محمود احمد نژاد چې د کار په موده کې ورباندې نه تورونه لګېدلي ول، نن جنایي محکمې ته حاضر نه شو. ټاکل شوی و چې احمد نژاد نن په تهران کې د محکمې استماعي غونډې ته حاضر شوی وای، خو د محکمې قاضي د هغه په غیاب کې د قضیې د پرمخ بیولو پریکړه وکړه. په پخوانی جمهور رئیس تورونه لګېدلي چې د خپل کار په موده کې د ځوانانو او سپورت وزارت فعالیتونه ځنډولي، د ایران د تیلو ملي کمپنۍ تشکیلات نه دي عملي کړي، او د ایران تر ځمکې لاندې ټرینونو یا میټرو لپاره بودجه نه ده بیله کړې. له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د اتحاد په زرګونو پلویانو نن د دې هیواد په مرکز کیف ښار کې لاریون وکړه، او د حکومت هغه پریکړه وغندله چې وایي په روانې اونۍ کې به له اروپایي اتحادیې سره د اتحاد تړون لاسلیک نه کړي. د لاریون مشر ویتالی کلنچکو هغو راټول شوو خلکو ته وینا وکړه چې د کیف له دوو سترو پوهنتونونو څخه په مرکزي میدان کې راټول شوي ول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اوریدل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس وایي له ولسمشر کرزي سره د خبرو نتیجه خوښونهونکې وه. د ولسمشر کرزي او د امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر د اختلافاتو په باب د رمضان بشر دوست له نظر هم خبرې کوي.
دا دی وخت او زمان ستونزه نه ده، دا دی هغه خوشتنه ستونزه ده چې د کرزي صاحب په خپل ځله کې لري او نه غواړي چې علنه وایي.
امنیتی چارواکی وی د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې پروانه جګړه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده. د شفافیت د څارنې د ادارې څېړنې ښیي چې په لوګر کې د مس عینک د کان پړه د سیمې د خلکو نارضایتي د ډېرېدو په حال کې ده. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د دفاع وزارت د عملیاتو پر مهال د ټپیانو عاجلې درملنې او روغتي مرکزونو ته د هغوی د رسولو په مقصد د نوي پلان په جوړولو کار پیل شوی دی. د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه دا وروستیو پرمختګونو ریپورت هم درکو. دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې وورای. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي له ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو نتیجه خوښینهونکې وه. سوزان رایس وویل وروسته له هغې چې جمهور رئیس کرزي له ده سره په لیدنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کول ونه منل، دا متاثره شوې ده. مېرمن رایس د دری ورځني سفر په هدف افغانستان ته راغلې او د دوشنبه په ماښام په ارګ کې له ولسمشر کرزي سره کتنه درلوده. جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې ورو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار کاتس هم د ولسمشر کرزي لخوا د امنیتی او دفاعي سند په حق له غوړه کړی دریس خوښینه کړي، خو بیا هم له هغه نه غواړي چې دا سند ژر لاسلیک کړي. سوزان رایس ټینګار کوي چې امریکا له افغانستان سره د همکارۍ او د دوام غوښتون کېده، او د دې سند له لاسلیک کولو سره کولای شي له 2014 میلادي کال وروسته د خپل ځواکونو حضور او له دې هیواد سره د مرستو سرنګوالۍ تنظیم کړي. میرمن رایس د دوشنبه په ماخام له ولسمشر کرزي سره لیدلی او له هغه نه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتی او دفاعي سند ژر لاسلیک کړي، خو د له جمهور رئیس کرزي سره خپل خبرې خوښینونکې وبللې.
باید ووایم چې زموږ له لیدنې څخه وروسته زه ډېره غمجنه او خواشینه شوم. کله چې زموږ له خبرو وروسته هغه راته وویل چې امنیتی او دفاعي سند نه لاسلیک کوي، زه هیله لرم چې هغه دا کار وکړي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس چې په درې ورځني سفر کابل ته راغلی د تولول خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې دا څرګندونه کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې میرمن رایس له ښاغلي کرزي سره په لیدنه کې خبرداري ورکړی کچیرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی او دفاعي سند ژر لاسلیک نشي، نو متحده ایالات به له دې هیواد نه د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو د بشپړ وتلو پلان ترتیب کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا په یو خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی له سوزان رای سره په خبرو کې پر خپل پخوانی دریز ټینګار کړی. ښاغلی کرزی د مشورتي لوی جرګې په غونډه کې وویل چې د ملي شورا لخوا له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند له تصویب سره سره به دا تړون له راتلونکو انتخاباتو نه وروسته وشي. مشورتي لویه جرګه چې د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېده له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند تایید کړ او له ولسمشر کرزی نه یې وغوښتل چې په یوه میاشت کې لاسلیک کړي. په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس وایي چې له دې سره ډیرو افغانانو په لیدنه کې له امنیتي او دفاعي سند نه ملاتړ کړی دی.
When I have had the opportunity to meet with Afghans.
کله چې لزینو افغانانو سره د خبرو فرصت را ته پیدا شو، زه د افغانستان بیلابیلو برخو لکه کابل، کندهار او ننګرهار ته ولاړم. له افغانانو سره چې ما ولیدل، ویل یې چې له امریکا سره د اړیکو د دوام غوښتونکي دي او غواړي چې دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون په بشپړ ډول لاسلیک شي.
ټاکل شوی د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د تصویب لپاره ملي شورا ته هم واستول شي. یو شمیر سیاسي څېړونکو او ګوندونو هم له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان لپاره ګټور بللی دی. ولسمشر کرزی هم ویلی چې دا سند د افغانستان په ګټه دی، خو دا چې له 2016 میلادي کال مخکې به یې لاسلیک کړي او که به په خپل موقف همداسې ولاړ پاتې شي دا لا نه ده معلومه.
و امریدل چې سپینه مړې په افغانستان کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سوزان رایس په وینا څرګندوي چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتی همکارۍ تړون نه لاسلیک کوي. د اختلاف اصلي ټکی دا دی چې حامد کرزی ټینګار کوي چې دا تړون دی د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي او واشنگتن وایي چې اوس باید لاسلیک شي ترڅو 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو بهرنیو پوځیانو لپاره خپل پلان تنظیم کړي. په دې اړه احمد شهبار د ولسي جرګې لغړی رمضان بشردوست سره مرکه کړي او لومړی یې پوښتنه ترې کړې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون لاسلیک کېدل به د زمان پر سر اختلافات له خطر سره مخامخ کړي او که څنګه. رمضان بشردوست وایي
دا دی وخت او زمان ستونزه نه ده، دا هغه خوشتنه ستونزه ده چې کرزی صاحب په خپل ځله کې لري او نه غواړي چې علنه وایي او همدارنګه امریکایانو په خپل ځله کې لري او نه غواړي چې د امریکا ملت دا غوښتنې په علني توګه مطرح کړي.
څه فکر کوي که د امریکایانو له زړه فرسن ووایو چې تاسو به خبر نه یاستئ د ولسمشر کرزی له زړه خبر یاست چې څه غوښتنه لري؟
زه خو د هغوی د زړه نه خبر نه یم، اما د ما څه او تحلیل دا ده چې کرزی صاحب هغه وخت حاضریږي چې داسې سندونه امضا کړي چې امریکایانو تضمین وکړي چې کرزی صاحب په افغانستان کې یو غټ رول یو نقش لري او هغه نومان چې د ده نومان ده
بشر دو سب څه فکر کوي بیا هم تاسو خوشبینه یاست چې دغه سند بلاسلیک شي؟
زه خو هیڅ څه نشم ویلی، زه تر هغه زه خو په دې عقیده یم چې کرزی صاحب تر آخرین لحظه هغه هلې ځلې کوي چې د خپل شخصي ګټې په لاس راوړي او همدارنګه امریکایانو هغوی هلې ځلې کوي چې خپل شخصي ګټې نه د ولو د امریکا د ولس ګټې بلکې د امریکا داغو خلقو گتی چی آتا حاکم دی پلاس راولی که داوشی امکان لری که نشی امکان لری چی یو پل لار دی وقت
که فرزن داغ سند لاسلیک نشو او امریکایانو پریکر وقت لکه چرنگ چی سپین مانی اعلان کرده چه بحرانی ځواکونه بل افغانستان وزی طول در اتون که کال ترپای پوری دی افغانستان لپر بای نتیجه چی بی؟
زخو پا دی اقیده ایم چی که امریکایانو واری اغوی په افغانستان کې سوله کولای شي چې راشي، ځکه چې یو سیاسي جګړه ده نه یو نظامي جګړه. که موږ په دې فکر کې یو چې د امریکایانو فرض دره عسکرونه دلته امنیت راوړي، موږ ولیدل چې په دا دولس کاله دوی 150,000 یا 100,000 عسکرونه دلته د ناټو سره درلود، دلته سوله رانغی. جګړه د عسکرو د پیسې جګړه نه ده، جګړه د ځینو خلکو ګټو جګړه ده چې هغه دا جګړه هغه وخت کولی شي چې واکتن د منځه ولاړ شي چې دوی د افغانستان ولوس او د امریکا د ولوس ګټې قرباني ونه کړي.
بشر دوست صاحب، که دغه امنیتي تړون لاسلیک نشي نو واشنگتن ښکاره دا خبره کړې ده چې له افغانستان سره به کومې مرستې چې دوی کوي هغه به هم ونه کړي. مثلا شاوخوا 4 میلیارد ډالر د افغانستان له اردو سره د مرستې ژمنه کړې ده. که دا چېرته افغانستان ته ور نه کړي، فکر نه کوي چې د افغانستان نظام به له یوه شدید تهدید سره مخامخ شي؟
زه خو په دې عقیده یم چې که د افغانستان د اردو سلور میلیارد ڈالر په کال کې دوی ورنکی هم تهدید بی او کدوی 15 میلیارد ڈالر ورکی هم تهدید بی زکه چې اگر شی چې امکان لري چې افغانستان ته راشي هغه یو سیاسي خود ده او نه یو نظامی خود.
د اولسی جرګې غړی رمضان بشردوسو چې د امنیتی تړون په سر د ولسمشر کرزی او د امریکا ترمنځ د اختلافاتو په باب له ازادي راډیو سره خپل نظر مطرح کړی و.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې وروسته ل جمهور رئیس حامد کرزی سره لمړی ځانګړی مرکه ډیر ژر له ازادي راډیو
د نورستان امنیتی چارواکي وایي چې د یاد ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې له تېرې ورځې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په اړه یې له سیمې روح الله انوري رپورټ راستولی دی.
د نورستان امنیتی چارواکي وایي چې د یاد ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې له تېرې ورځې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه پکې 9 پولیسو او 500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نورستان امنیت قومندان جنرال عبدالباقی نورستانی ازادي راډیو ته وویل د دوشنبه په شپه افغان ځواکونو په کامدیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو خلاف چانیز عملیات پیل کړي وو چې له وسلوالو کلی هم پاک کړی وو. خو تیر شپه افغان ځواکونو سره 300 وسلوالو طالبانو جګړه پیل کړه چې تر اوسه پکې د بهرنی او داخلي وسلوالو مخالفینو په ګډون 500 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
خدریس او کسان چې دي دغه بهرنیان شامل دي بهرنی طالبان
تسمین دي د پاکستان دی د داخلي
دي هیڅ کس هغه دي چې او ډېر کسان ځخمن شي دي د مخالفین او دغه وجل شو کې څوک شته پاک بهرنیان
خرابین شته پاکستاني شته به
هغه وای په یاد جګړه کې 15 پولیس وجل شوی څلور نور ټپین شوی او دوه تنه وسلوالو طالبانو ځان سره ژوندې بولی دي.
ژوندې خو دوه کسان اسید ځخمن دي نو کله سره تقریبا خامیه تقریبا فرصه
امنی قومندان وای تر اوسه په جګړه کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او جګړه اوس هم دوام لري. عبدالباقی نورستانی وای د دوی وسلوال مخالفین همیشه د پاکستان په چترال کې روزل کیږي او د بریدونو لپاره بیا نورستان ته رالیږل کیږي. په کامدیش کې د رواني جګړې دا د دوه شپې او دوه ورځې پوره کیږي خو تر اوسه په اړه وسلوالو طالبانو هیڅ ډول نظر نه دی سرګند کړی. کامدیش او برګی مټال د نورستان په ختیځ کې پرتی سرحدي ولسوالۍ دي چې د چارواکو په وینا کله پرې د پاکستان پوځ د توپونو گزارونه کوي او کله هم پرې کورنی او بهرنی وسلوال حمله کوي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
دوستانو، د روح الله انوري په ریپورت کې مو اوریدل چې د نورستان امنیتي چارواکي وایي په کامدیش ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره چې د مقامات په وینا د پاکستان له خاورې راغلي دي جګړه اوس هم ځینو ځایونو کې روانه ده او وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. اخوا بیا د ننګرهار د اچین ولسوالۍ خلکو د یو شمېر وسلوالو چې ویل کېږي پاکستاني او نور بهرني وسلوال پکې دي پر ضد پاڅون کړی دی. خو په عین حال کې د ننګرهار له امنیتي چارواکو مقاماتو ګیله لري چې له هغوی سره پر وخت مرسته نه ده کړې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د شفافیت د څارنې د ادارې څېړنې ښیي چې په لوګر کې د مس عینک د کان په اړه د سیمې د خلکو نارضایتي د زیاتېدو په حال کې ده. د دې ادارې مسؤلانو د سه شنبې په ورځ په یو ځانګړې خبري غونډه کې ویل چې د خلکو په مقابل کې د دولت د ژمنو نه عملي کېدل تر ډېره د بې اعتمادۍ سبب شوی او ممکن دغه مسأله د مس عینک راتلونکي ته خطر پېښ کړي. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت دغه سروې پراخه او هر اړخیزه نه بولي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د شفافیت د سر اداره په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه څرګنده کړې چې د مس عینک کان په اړه د خلکو شکایتونه ډېر شوي چې ممکن له دې سره د دې کان راتلونکي ته خطر پېښ شي. د دې ادارې اجرایوي رئیس یما ترابي د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې سروې کې له هغو خلکو نه نظرونه اخیستل شوي چې له خپلو سیمو څخه د کان د ایستلو په خاطر بې ځایه شوي او دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړي وویل که چیرې د سیمې خلکو ته د کار زمینه برابره نه شي نو ممکن هلته ناامنی ډېره او د مس عینک کان په وړاندې خنډ جوړ کړي.
تعداد نومیدیای زیاد پیدا شده
که یو لړ نهلی را پیدا شوی لی چې زمونږ او د سیمې د خلکو لپاره اکلاکی اندخنی را ولړ کړی دی چې شاید د میس عینک کان راتلونکي په ځانګړې توګه په دې دلیل چې د سیمې خلک زیات ناراضه دي د دې کان راتلونکي له خطر سره مخ شي.
ای آینده معدن میس عینک در خطر باشه.
نوموړي وویل چې په دغه سروې کې تر ډیره د سیمې خلکو ویلي کوم زیانونه چې دولت د دوی د ځمکو او کورونو د تخریب لپاره په پام کې نیولی و عادلانه نه و او دوی د شکایتونو د اوریدو لپاره ښه سیستم هم نه دی موجود. خو د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت دغه سروې ډېره دقیقه او هر اړخیزه نه بولي. د دې وزارت ویان محمد رفیع صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سروې په علمي ډول نه ده ترسره شوې.
هغه څه چې د افغانستان د شفافیت څارنې ادارې خپاره کړي دي له قانوني پلوه معلوماتي تشه لري. دغه څېړنه پراخه او بنسټیزه نه ده. دغه څېړنه غیر علمي، غیر تخصصي او حتی اساسي اصول هم ورکی په پام کې نه دي نیول سوي. ګوري په یوه څېړنه کې درې عمده اصله باید موجود وي: دقت، توازن او بېطرفي. څېړنه یې دقیقه نه ده ځکه دغه ډول کارونه مو کړي دي.
د میس عینک کان د رایستلو قرارداد په افغانستان کې تر ټولو ستره خارجي پانګونه بلل کیږي. د ام سی سی په نوم د چین یو دولتي شرکت په 2001 میلادي کال کې په لوګر کې د میس عینک کان د استخراج قرارداد د 3.5 میلیارد ډالرو پر ارزښت ترلاسه کړ. میس عینک په نړۍ کې د مسو یو لسترو کانونو څخه ګڼل کیږي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي کله چینایي شرکت سره اوسنی قرارداد ناکام شي نو ګمان نه کیږي چې نور شرکتونه دې په ورته شرایطو په دې کان کې پانګونه وکړي. دغه کارپوهان په دې باور دي کچیرې د میس عینک کان د رایستلو تړون ناکام شي نو دا به په دې هیواد کې د کانونو د استخراج پر تړونونو ډېره بد اغېزه وکړي.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې وروسته ل جمهور رئیس حامد کرزی سره لومړی ځانګړی مرکه ډیر ژر ل ازادي راډیو نه.
برتانیا له افغانستان سره د پوهنې په برخه کې نڅلويخ میلیونه پاوند نوې مرسته وکړه. د دې مرستې تړون د سه شنبې پورې په کابل کې د برتانیا د نړیوال پراختیا د وزیر او د افغانستان د مالی د وزیر او د پوهنې وزارت د مرسیال ترمنځ لاسلیک شو. په دې اړه د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونه کې مفصل ریپورت اوریدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت د عملیاتو پر مهال د ټپیانو عاجل درملنې او روغتیایي مرکزونو ته د هغوی د رسولو په مقصد د یو نوي پلان په جوړولو کار پیل کړ. د دې وزارت د ستر درستیز د روغتیایي چارو قمندانۍ وایي دا پلان به د هیواد د درېګونی امنیتي ځواکونو په ګډو سلامه شروع په دوه ورځو کې بشپړ او عملي کېدو ته به تدابیر ونیول شي. مسؤولانو ویل په روانو حالاتو کې د ټپي عسکرو پر وخت نه درملنه یو ستونزه ده. د همدې عمله هڅې تیزې شوي چې اواري ته تدابیر ونیول شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم دا انتقادونه زیات شوي چې په نارامو سیمو کې د جنگ پر مهال د ټپي شو امنیتي ځواکونو عاجله درملنه نه کیږي، دفاع وزارت وایي د دې ستونزې کمولو ته به په دوه ورځو کې یو نوی پلان ترتیب کړي. په دې مقصد د سه شنبې په ورځ د سردار محمد داود خان په روغتون کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست د روغتیایي کارکوونکو یو مشورتي ناسته جوړه شوې وه. د دفاع وزارت د روغتیایي چارو د قمندانۍ د ارکان رئیس جنرال شیرشاه احمدي وویل د دې پلان له مخې به د هیواد په ټولو نارامو سیمو کې د روغتیایي لوجستیکي تجهیزاتو پوره کولو ته آمادګي ونیول شي. د دې پلان جزئیات داسې بیان کړل:
هر سرباز ما تعلیمات 4 روزه میتیم، پروگرامایش است سیلس یعنی نجات دهنده حیات.
هر از کارت 4 روزه نی روزه نور که و ده انسان جغورنی پنم چه تنگ لخپل جان او خپل ملگری سر مرسته که ولیسی و خواب موتا پیاس کار پا موتر که لیجی خو اوز تدابیر نیول سیوی چی ده لیشت چندر وی چو تلفات کم کو.
ده دفاع وزارت دستر درستیز درختی چارو مسئولین و وبل دا د هیواد د درېګونو امنیتي ارګانونو یو لسمه مشورتي ناسته ده او په دې کې به د روغتیایي لوجستیکي پلان د جوړولو لپاره ګډې پریکړې کیږي. د امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې په وروستیو شاوخوا لسو کلونو کې د جنگ لسیمو څخه د ټپی شو امنیتی ځواکونو لیږدول د ایصاف ځواکونو په غاړه وو، خو له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد له لړۍ وروسته دا مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. په غونډه کې په افغانستان کې د ایصاف ځواکونو سلاکار جنرال متیسن وویل دا یوه حیاتي موضوع ده او دوی ژمن دي چې په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
زه مننه کوم چې دې شورا ته مو رابلل یم. موږ له افغانستان سره د همکارۍ دوه اړخیزې ژمنې لرو او په دې برخه کې خپلې مرستې جاري ساتو.
که څه هم امنیتي مسؤلین وایي چې په دې برخه کې له 60% پورې کارونه په کامیابۍ سره پر مخ بیایي، خو څه موده وړاندې آزادي راډیو ته د جنګي سیمو څخه د ملي اردو یو شمیر سرتیرو په ټلیفون کې وویل چې د دوی یو شمیر ملګري چې له مخالفینو سره د جنګ پر مهال ټپیانېږي په وخت د نه درملنې او روغتیایي مرکزونو ته د نه رسېدو له امله ساه ورکوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا خبر پښتونخوا د حاکم ګنغړیو له یو شمېر نورو سیاسي ډلو سره یو ځای افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو مخه نیولې ده. دغه اعتراض د دې لپاره شوی چې تحریک انصاف ګنغړی د پاکستان په شمال لویدیځ کې د بی پیلوټه امریکایي الوتکو بریدونه بند شي. تفصیل له احمد شي براورو.
د پېښور پر حلقوي سړک د پاکستان د تحریک انصاف جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت یاد ګوندونو ملاتړي افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو مخه نیولې ده. دا درېمه ده چې د دغو ګوندونو غړي د دې لپاره د هڅې پیل کړي دي چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې د پاکستان دننه بریدونه بند کړي. له دې سره د هغو تجارتي مالونو مخه هم نیول شوې ده چې افغانستان ته صادرې شي. په پېښور کې د لاریو د اتحادیې مشر محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل چې له دې بندي سره د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. د اسوسییټډ پریس رنس په وینا د دې اعتراض له کبله په کراچۍ بندر کې شاوخوا 1500 روڼونکي موټر انتظار دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړی دی. د دې ګوند مشر عمران خان د شنبې پر ورځ وویل تر هغو به د ناټو د اکمالاتو مخه نیسي چې امریکا د پاکستان په شمال لویدیځ کې د بې پیلوټ الوتکو له بریدونو لاس نه وي اخیستی. له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې د امریکا له بې پیلوټه الوتکو سره مخالفت کیږي او یو شمېر پاکستاني چارواکي دغه حملې د خپلې خاورې پر ارزي تمامیت تیری ګڼي، خو له دې سره مسله نور هم پیچلې شوې ده چې اسلام آباد د ځینو بریدونو ملاتړ کړی دی. د 2011 کال په نومبر کې وروسته تر دې چې 40 پاکستاني پوځیان په یو تصادفي هوایي برید کې امریکایي الوتکو ووشل، پاکستان د افغانستان لور ته د ناټو پر اکمالاتو بندیز ولګاوه. دغه باندې څو میاشتې دوام وکړ او بیا اسلام آباد پریکړه وکړه چې لاره خوشې کړي. د پاکستان مرکزی حکومت د دې سربیره چې د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو اوس شکایت لري، دا هم وایي چې د ناټو د اکمالاتو له بندېدو سره به له امریکا او د ناټو له نورو غړو هیوادو سره اختلافات زیات شي. د همدې لپاره د دوشنبه په ورځ هم د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د خیبر پښتونخوا پولیسو ته اسلام آباد لارښوونه وکړه چې د ناټو د اکمالاتو مخه پرانیسي.
ولسمشر اوباما د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوال توافق پړه انتقادونو ته په ځواب کې ویلي دي چې له ایران سره شوی جوړ جاړی د ډیپلوماسۍ بریالیتوب دی او لمخې ایران د خپل اټومي پروګرام یو لویه برخه تړي. په دې اړه له اجمل اندورو.
ولسمشر باراک اوباما په سن فرانسیسکو کې د خبرو پر مهال د دې جوړ جاړی منتقدین تورن کړل چې د هغه څه د ملاتړ پر ځای چې د امریکایانو د امنیت لپاره غوره دي سیاسي لوبې لوبوي. ولسمشر اوباما وایي سخت خبرې او ناری سولې خای په سیاست کې اسانه کار وي، خو دا زموږ د امنیت لپاره سم کار نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دا خبرې د امریکا د متحده هیواد اسرائیل او یو شمېر جمهوری غوښتونکو استازو له هغه انتقادونو وروسته کړي چې وایي د ایران سره له دې اتمی جوړ جاړی خی ایران ګټه پورته کړی او ورسره به پر دې اسلامي جمهوریت نړیوال فشارونه کم شي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ هغه جوړ جاړی چې د یک شنبه په ورځ د ژنیف په خبرو اترو کې رامنځته شو، له ایران څخه غواړي چې د خپل اتمی پروګرام ځینې برخې بند کړي. په بدل کې به له ایران څخه ځینې هغه اقتصادي بندیزونه لري کیږي چې د دې هیواد اقتصادي زیانمن کړي. د میلیونونو عادي ایرانیانو پر ژوند یې اغیز کړی او د ایران د تیلو صادرات یې چې د دې هیواد د عوایدو مهمه سرچینه ده کم کړي دي. په خپل خبرو کې ولسمشر باراک اوباما د نړیوال توافق ته ایران د اتمی پرمختګ د بندولو په توګه وستا یا ویل د اتمی پروګرام مهمه برخه بل د توافق سره بند شي. نوموړي دا جوړجاړی د ډیپلوماسۍ بریالیتوب وباله. وی ویل دا به واشنگټن او تهران ته فرصت ورکړي چې په خپل منځ کې له هغې بې اعتمادۍ راووزي چې له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ده. ولسمشر اوباما وایي که چیرې ایران له دې فرصته ګټه واخیسته او د نړیوالې ټولنې سره یو ځای کېدل انتخاب کړل، بیا موږ کولی شو له هغې بې اعتمادۍ څخه لرې کېدل پیل کړو چې د کلونو راهیسې زموږ د دوو هیوادونو ترمنځ شته ده. له دې څخه هیڅ یو اسانه کار نه دی، لوی ستونزې لا هم پاتې دي، خو موږ نشو کولی چې د ډیپلوماسۍ دروازې وتړو. ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې زیاته کړه غواړي په راتلونکو میاشتو کې د ایران د اتومي پروګرام د شخړې د دایمي هواري لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي.
دوستانو، تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اوري د دوهمې خبری مجلې وخت شوې ده. دا ماښام شپږ نیمې بجې دي. وروستۍ خبری مجله درته